سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شې دی خبري خبرونه ته مو زه فريده سوال د امیر احمد صافي د ټکنیکي چارو په سمبالښت هرکلیکوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ټوست وای افغاني خزه اونجونی چې په کور باندې نه دی ونه شي کولای ازادانه تګ را تګ وکړي از تکړه تر لاسه کړي د خوارزمي او رواني فشارونو سره مخ دی توماس ټوست بیگا په څو ټویټونو کې ویلي چې له شمیر سړور خزو سره کېتلې دی او مهمه غوښتنه او مشاهده یې ورېدلې دي هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري خزي کوي لکړونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته نومړیتوب ورکړي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي همدارنګ ویلي چې پاکستان ته د خپل د ورځني سفر پر مهال د دې هواد الله لوی درستیز جنرال سید اسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړی استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت لموین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي خغلی وست ویلي دي چې په دې کتنو کې د تروریزم امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناک واقعي خبرې وکړي چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسي او تعلیم اغیزمن کړی دی د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان وردګ بامیان غور د کندی سرپل بلخ جوزجان فاریاب بادغیس هرات او بدخشان کې واوري او بارانونه وریږي په افغانستان کې لتیرو څو باندې دریونه راهیسي د سړې هوا لامل تر یو سولو شپک شپې ته ډېر کسان اوجل شوې دي او په سلګونو زره څاروي تلف شوې دي تر سولو ډېر کورونه هم یا په بشپړه او یا هم یو برخې د ورښتونو لامل تخریب شوې ده دا غوش مونوم اپنشی تو کډروګ د کسانو د درملنې 15000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانستل شو پر دې مرکز 15 میلیون افغاني لګښت راغلی دی طالبان وایي چې د افغانستان له بیلابېلو سیمو څخه 14000 اپنشی مواد روګ د کسانو لغون کړی دي چې 15000 یوازې د کابل څخه دي د غوش مونوم د نشې توکو د درملنې د مرکز د پرانستلو په مراسمو کې د طالبان یو شمېر چارواکو سربېره د ملګرو ملتونو استازو په کابل کې د ترکیه چین او پاکستان سفارتونو استازو هم برخه اخیستی و د اوکراین پاوز وای روسیه د اوکراین ختیز سنگرونو ته نوی ځواکونه استولې خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی د اوکراین پاوز لید رستیز نن وویل چې دښمن په لیمار او بخمود سیمو کې خپل غریز بریدونه نه دی درولې د اوکراین پاوز هم درنګ ویلي دی چې روسیه ځواکونه د دانسک سیمې په اودیاکا او نوو پاولو باندې هم بریدونه کړی دي چې نتیجې نه دی ورکړي بلکې خپل ځواکونه ته ډېر تلفات اوښتي دي روسیه د غبریدونه داسې محل زیات کړی دي چې واشنگټن اوکراین ته د 2.2 میلیارډ ډالر رو پاوزی تجهیزاتو دستولو ژمنه کړې ده او په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور به ساري کې چې ته لوړ شوې دي د اروپا د موټر چلونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلورل شوو موټرو سره باندې 2 لسلنې برېښنایي موټرو چې وړم 2022 کال د اندازې سره باندې نه او له هغې مخکې کال یوازې څه کم 2 سلنه وه دغه موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته په ټولې پټرولي او ډیزلي موټرې چې نه تولیدېږي د اروپایي ټولنې وبښخړو دغه هیوادونو هڅه کړې چې تر 2015 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطلب لري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت څخه د حل لار ومومي د چې څه ډول حل لار ته مومي وړاندې خبرونه کوي په راپور او مرکه کې درته وایي د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې بشري حالات په بساري کې چې کړکېچن شوای دی دا چې ولی وړاندې په راپور کې به درته وایي د دې تر څنګ د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې حالت د پیازو بیا لوړه شوې ده
پیاز څنګه دی قیمته څلور نیم سو من پیاز اوس بازار چرسی
د دې تر څنګ د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د روغتي خدماتو په برخه کې لستونزو شکایت کوي دا چې کومه برخه کې دوی ستونزې لري دا به هم درته وایو د اوکراین د جګړې روسي جزئیات به هم درته ولرو ملتیا مغوړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت څخه حل لار عمومي چنجونی او خزي د رمز شو محدودیتونو په لومه کې پاتې نشي. هغه محمد تازه په خپل ټوټر په افغانستان ته خپل لوستي سفر ته په اشاره سره لیکلي دی. په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د لمو له شورا سره په دې اړه خبرې اترې کړې. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په داسې حال کې چې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو لوري په افغان میرمنو لا هم د کار محدودیت نه دی لري شوی، ملګری ملتونه وایي هڅه کوي شته وضعیت ته حل لاره ومومي چې افغان نجونې او ښځې د رامنځته شویو محدودیتونو په لومه کې بندې پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، افغانستان ته د خپل وروستي سفر په لړ کې په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د علماو شورا له غړو سره ولیدل چې له فرصت په ګټنې صحنې ته د ښځو او نجونو د بیرته راګرځولو لپاره له هغوی سره ډیالوګ وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نږدې دوه اونۍ وړاندې افغانستان ته تللی و چې په افغان ښځو د زده کړو او د کار د محدودیتونو د پای ته رسیدو په اړه یې له کندهار سربیره په کابل کې هم له چارواکو سره خبرې کړې وې. په ورته وخت کې د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو څلورو چارواکو په نیویارک کې خبريالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به بیرته ښځو ته اجازه ورکړي چې په نادولتي موسسو کې کار وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریپس دې خبري کانفرنس ته وویل طالبانو ته پیغام روښانه و. نوموړي وویل دا چې د ښځو لپاره تګلارې جوړیږي او کنه معلومه نه ده، زه نه غواړم اټکلونه وکم، هر څوک خپل نظر لري. زموږ نظر دا دی چې موږ طالبانو ته خپل روښانه پیغام رسول او هغه دا چې ښځې د نورو حقونو درلودلو تر څنګ د بشري چارو په ترسره کولو کې بنسټیز رول لري. موږ اړتیا لرو چې دوی بیرته کارونو ته ستنې شي. تیرونی د مارتن ګریپټس په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر وروسته وویل چې لوړپوړو طالب چارواکو ورسره کار ته د ښځو د بیرته راګرځېدو په برخه کې دی وی تګلارې د جوړېدو ژمنه کړې، خو تر دې دمه د دغه تګلارې په اړه طالبانو هیڅ نه دی ویلي. له دې وړاندې د ناروی د کډوالو شورا مشر هم کابل ته سفر وروسته ویلي و چې طالب چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د ښځو د کار لپاره د طالبانو مشر په بل فرمان کار کوي، خو د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو دغه فرمان کوم څرک نه دی لګېدلی. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ان تر دې چې یو شمېر نړیوالو مرستندوی او موسسو په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه ودرول، خو طالبانو لا هم خپل دا پریکړه بیرته نه اخیستي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ایرینا امیری ویلي چې د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو بې رحمانه اقدامات د اسلامي همکاري او سازمان د ډېری مسلمان میشته هیوادونو په ګډون او په خپل د افغانانو په ګډون د نړۍ له خوارت شوی. اغلی امیری نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو د اقدامات کوم مذهبي او فرهنګي ریښه لري او په خبري دوی واجې د افغانستان ستر ظرفیتونه خاموشه کوي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته سم دستي د نجونو په وړاندې لښپګمو ټولګیو پورته د خونځي او دروازې وتړلې او په 13 دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت د حل لار ومومي. خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي وروستي سفرونه اوس دغه پلاو د طالبانو په هغې پرېکړې چې افغان میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړې دي د بیرته کار کولو په برخه کې خوشبیني ښودلی، خو دغه خوشبیني په څه معنا ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د حقونو لفعل قمرنیا زنه کړي.
کله چې میرمن محمد تشریف راوړه افغانستان ته د طالبانو د پلاوي سره کتنه وکړه، بیا یې خپل په ټویټر کې هم پرا کړل چې موږ امیدوار یو چې طالبان به زموږ وړاندیزونه ومني او د ښځو حقوق ته بل خصوص د زده کړې حقوق ته به پاملرنه وکړي او موږ باور یو چې دی به خپل په دژمنه کې وفادار پاتې شي. نو په دې یو جمله باندې یو ډول مایوسي خبره سو په ښځو کې چې آی بل داسې جدي اقدام ونه شو چې فقط یو امیدواري خودل کیږي، ولې یو جدي زمونږ د برخلیک په پیسې کې ولې یو جدي اقدام ونه شو، ولې د سید طالبانو د خوات څخه یو د یو تاییدي یو د یو جدي تصمیم نیولو یو فیصله کولو یو اعلامیه خبره نسوه. دا څه رقم ناشته و؟ دا څه رقم یو د دوی لاسته راوړنه څه شی و؟ د دې څخه دا یو ډول ټول خوندې نورم ناهیلي کړلې، نا امید کړلې، په امیدونو باندې اوبه واچول سولې.
بله اخلي نیاسي طالبان ولې د خزو د کار کولو مخه نیسي؟ تاسو له دغه حالت څخه برداشت کوي؟
افسوس دلته چې دوی دغه ولې نه بیانوي، موږ نه پوهیږو چې دوی خپل سیاست داسې مبهم سیاست ده، ګونګ سیاست ده چې هیڅ ژبه نه لري، او که نړیوال دغه سیاست په دوی باندې تحمیل کړی ده، دوی په کوم تړون کې دغه سیاست ته اړ دي؟ شاید زما په حقیسته باندې من حیث د یو میرمن چې موږ ډیر د طالبانو د حکومت د راتګ سره ډیر ناهیلي سوي یو، ډیر زیانمن سوي یو، په کورو کې کېناستلو، د کارو د وظیفې څخه پاتې سولو، د وطن فراری سولو، د تعلیم نه غد پاتې سولو، په ټولو برخو په کول کې هغه زیانمن کس چې د دوی په نظام کې دی هغه خزي دي.
ډیره مننه اغلی نیازی. دغه وضعیت دوام څه پایلې درلودلی شي؟ او ستاسو په نظر مسؤول به څوک وي؟ بیا
مسؤول خو سل په سل کې دوی دي، تاریخ گواه ده چې دوی به مسؤول وي، ځکه چې یو هغه ده چې څوک ظلم کوي ګناه کوي، یو هغه ده چې څوک ظلم او ګناه په ځان باندې تطبیقي او په نور یې هم تطبیقي. نو د دغه کس ګناه دو چنده ده، د دغه کس سزا دو چنده ده. دا تاریخ هیڅ کله نه شیره وړي، نه افغانان هیره ولای سي، نه افغان میرمنې هیره ولای سي، او ډیر ستر ناورین به هم دی بور سره مخ شي د دغه عمل کار څخه کدي مخه ونه نسی. نو ظلم تر یو حد پورې چې د زغملو وي خو زغمل کیږي، او کله چې د زغملو څخه هوته یعنی هغه انتها درجه ته ورسېدل، نو طبعا هلته فریاد ورته کیږي، او بالاخره فریاد د یو نورین سبب ګرځي چې بیا هیڅوک مخ نسینی ولای.
خطر پر دې سو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوی روسي سفرونو په اړه د خزو د حقونو فعالی قمر نیازی سره خبرې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې بشري حالات په بیساري ډول کړکیچن شوی دی. دغه سازمان په خپل ټوټه پاڼه لیکلي د دې وضعیت لوی لامل د طالبان لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز دی. روغتیا نړیوال سازمان هم په ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته هر وخت په ځنګل ډول د ژمي په موسم کې ډیر اړتیا ده، بل خو یو شمېر خلک په ټوله کې په ځنګل ډول د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دا بندیزونه د اندې نی وړ پولی. خزینه روختي کارکون کی هم دا موضوع جدي غني تفصيل په دې راپور کې.
په ټیم کې و ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کیو.
د کابل د قرباغ اوسیدونکو ده د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راغته ویل چې په خو به په ګرځنده روختي ټیمونو کې خزینه کارکونکو کې ګرځیدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې. خو کومې ورځې چې د طالبانو او د حکومت لخوا په نا دولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګیدلې دی، لګانو ستونزو سره مخ دي.
خو خدماتي وړاندې کول لکه یو امیدوار مېرمن څنګه خوراک وکي، په څو خو واکسین وکي، مشوان یې په سوی تغذیه اخته و، په کور کې مواد به ورته ورکولو. متاسفانه چې اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکو اماسي چې روغتیايي کورسونه لوستي ازادي راډیو ته ویل چې دی د دبليو اف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې لم میرمنو سره لیدل او هغه ته به روغتیايي معلومات ورکول.
بدبختانه کې هنوز هم زنا آگاهي
لبد مرغه چې میرمنې د ماشوم د زیګون په حق له زیګون څخه مخ کې او وروسته پوره معلومات نه لري، نو ځکه ماشوم لمینځي او خپل هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه مانی کړو، اوس مونږ پریګدی چې د کلیو او باندې مېرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مسال نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت دومني چې ګرځنده خدینه روغتي ټیمونه بیا فعالیت ته پریږدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د ماشومانو او مایندو د ژوندې پاتې کېدل لپاره د پدې برخه کې له دوی سره وغږیږي، ځکه د زړګونو کوچنیانو او مېرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې بشري حالات په بیساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبان حکومت باغه ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته چې د نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځنده ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وپوښته، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت په نادولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغان نجونو او ښځو ولګاوه چې په خبرګونې یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین کړکیچ تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پولی چارواکی ویلي چې پر روسیې د لویدیز لګول شوي بندوزونه د دې هیواد پر جنگي ماشین ډېر اغېز کړی وړتیا یې کمه کړې ده. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګینده کړی. تفصیل د نوري اسنوري نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پوری چارواکی وایي هغه بندیزونه چې لویدیز پر روسیې لګولې دي روسیې پر جنگي ماشینې ډېر اغېز کړی او ولتیا یې انکمه کړې ده. دغه چارواکي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا موسکو د دغو اقداماتو د څنګ تکولو ولتیا لري پوښتنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابن دینیګن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه اقتصادي بندیزونه چې د تیرې فبروري له میاشتې وروسته پر روسیې د اوکراین د یرغل له امله لګیدلي پر موسکو فشارونه راوستي چې راتلونکي میاشتې او کلونه به موږ د نتیجو شاهدان اوسو. د لویدیز د اټکلونو له مخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصادي وده امپڅه شوې او تیر 2022 کال شاوخوا 2.5% وه. خو دا هغومره بده هم نه ده چې د لویدیز یو شمېر هیوادونو یې تمه کوله. سره له دې چې اروپا له روسیې د تیلو او ګازو واردول درولې دي، د هیواد بیا هم د تیلو او ګازو صادراتو ته دوام ورکړی چې له دې درکه د پام وړ عواید ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن وویل چې دښمن په لیمیان او باخبوت سیمو کې خپل یرغلیز بریدونه نه دي درولي. د اوکراین پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو د دونسک سیمې په اودیافکا او نو پاولوفکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه نه ده ورکړي، بلکې خپل دې ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغه دا چې په خپل واک توګه تاییدول ګران کار دی. روسیې دغه بریدونه داسې مهال زیات کړي چې واشنگټن اوکراین ته د نورو 2.2 میلیارد ډالر پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن نوښتونکو توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته پر روانه ونې کې اعلان کړي. د دغو امریکایي چارواکو په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرځای په لوړ دقت سره رهبري کېدونکو مهمات او د ټانک ضد جاویلن ډله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسنۍ دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ خګه د ازادي راډیو نوري تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلي ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو پر منځنۍ په لندو سپو نونس یوې شاو شپګش مترو هم درنګیا د مخام لښپګو د سهار تر شپګو پر منځنۍ صفاتو لس شپګ نوي د ازادي راډیو خبرونه ووري. د دې سربېره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه یو مطالبې د ازادي راډیو په پانه چپتی ازادي راډیو ډاٹ کام د حالتا ولولی او همدارنګه واوري. اوس په بیرته افغانستان ته ستنه شو. د غزنی او سیدونی کې دلته سبزیجاتو ته په ځنګل ډول د پیاز او لو سخت ګرنۍ سرټکوي. دوی وایي د څو میاشتو په پرتلې به په یو څلور زیاته شوې ده چې د ډېر خلکو ای د خصلت وان نرسېږي. دوی دلته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي چې پیاز پکې وساتل شي او بیا د ژمي په موسم کې بازار ته وړاندې شي. د په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ ټول افغانستان ته اوس ایران او له پاکستان څخه پیاز راوړل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په غزنی کې د یو کیلو پیازو بیا چې له لس تر پنځلس افغانیو به پلورل کېدل، خو اوس د هغه پیازو بیا له شپېتو تر اویا افغانیو ته رسېدلې. لامل یې څه دی چې د پیازو بیه دومره لوړه سوې؟ بزګران او د پیازو سوداګرې لاملونه بیلابیل یادوي. 28 کلن نور علي د غزنی په سبزی منډي کې پیاز پلوري. نوموړی د سړو خونو نشتوالی او بیا پاکستان ته د زیاتو پیازو وړل دلته د پیازو د بیې د لوړوالي سبب ګڼي.
دلیل خو اس کیا کده شهر غزنی
دلیل خو دا د چی په غزنی بیا د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې سړی خونی نشته. سبزیان چی ورسیږي او په خپل وخت کې په سړو خونو کې ونه ساتل شي ورستیږي. بل دا چی په پاکستان کې پیاز کم شول. زمونږ سوداګرو ټول حل ته یوړل. د ورځې بشپېته اوی موټر پیاز وړل کېدل. دوهم دا چې سړی خونی نه وي، سوداګر اړ کیږي چې یا په سړک واچوي لیلام کړي او یا چې په هر بیا زړه شو پاکستان ته باروي.
که دلته د پیازو سوداګر د پیازو د بی ساري ګرانۍ لامل پاکستان ته په زیاته کچه د هغه وړل کېدل او یا هم دلته د زیرمې لپاره د سړو خونو نشتون بولي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي بیا دلته د طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله هیواد دومره په ارزانه بیه او دومره زیات پیاز او سبزیان نورو هیوادونو ته وړل کېږي، نو دلته بیا خلک له سختې ګرانۍ سره مخ کېږي. شاوخوا 50 کلن زلمی د غزنی خوګیانو ولسوالۍ د قاضي کلا اوسیدونکی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که دلته سړی خونی جوړې سوې وای اوس به یې بیه دومره لوړې نه وای.
که چیر دا سبخانه جوړ سی دی د بزګر لپاره د دیخانان لپاره ډیر ښه دی. پیاز ساکره ډیر قیمته دی، څلور نیم سوه من د پیاز اوس بازار خرسی. خو سبخانه اوس کله ستا د پیازو دې شیانو اوس دا شی که دغه څه پیر خرابیږي خلک مجبور دی سه خواته واچوي. ټول ورسیږي پیاز خو ډیر نه ساتل کیږي او که چیرې سبخانه یي بیا هم یو څه دغه کیږي.
که څه هم چې د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د تیر جمهوری نظام په وخت اجازه نه ورکوله چې حکومت او یا هم همکاري موسسې د خلکو ته د پیازو، کچالو او نورو سبزیانو د زیرمې کولو لپاره سړې خونې جوړې کړي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو کلونو کې دلته تر 200 پورې سړې خونې جوړې سوې وې. دوی وایي اوس هم په پام کې لري چې په راتلونکي کې نورې سړې خونې هم جوړې کړي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. محمد زکریا هوتک د کرنې په ریاست کې د سبزیجاتو مدیر دی.
په 1399 او 1400 کلونو کې د کرنې وزارت او همکار مؤسسو په ملاتړ په مرکز او ولسوالیو کې د 200 په شمیر د پیازو او کچالو سړې خونې جوړې شوې وي. موږ هڅه کوو چې د همکار مؤسسو په مرسته په راتلونکي کال کې په مرکز او ولسوالیو کې یو شمیر سړې خونې جوړې کړو.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په رنګ غزنی هم هغه ولایت دی چې ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوختي، خو دغه خلک شکایت کوي چې د خپلو حاصلاتو لپاره هیڅ بازار نه لري او ډیری وخت پکې زیان کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس په خوست ته ورشو. د خوست د منګلو میشتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې سیمه د جګړې نوموړی کرښه وه، خو اوس چې هلته یو څه کراري راغلی بیا هم له چارواکو او موسساتو هیر دي. بل لور ته د خوست روغتیایي چارواکي د منګل میشتو سیمو ته اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي. وایي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې اړوند ادارو سره شریکې کړي او دوی تمه لري چې په روانه زیږدیز کال کې به په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز لپاره امکانات ترلاسه. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکي وایي چې سیمه یې غریزه ده او د لارې د خرابوالي، همدارنګه خوړونو او سیلابونو د لاسه نشي کولای، پا پر وخت خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي. منګل میشت خپل تر ټولو مهمه ستونزه د روغتیا د برخې ګڼي او زیاتوي چې د دې برخې خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري. د موساخیلو ولسوالۍ د ترکی کلي اوسیدونکو سور ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته په تیر جمهوریت کې کلینیک منظور و، خو د نامنیو له کبله بلې ساحې ته ولېږدول شو.
اکثره وخت دغه دی چې موږ په دا ځکه دی توی د خوړ د لوسه می کله کله مرزون بازور ته نه شو وړای، ځکه چې اوبه روزي موږ په دا خوړ کې باندې یو مخته و، خو هغه یو ور د ځنه د جنګ د ستونزو یو عمله مخته په جمهوریت کې یو کلینیک و هغه د کلاندر و، خو هغه اوس نشته. پل حل په توت پاله کې د هغه خلک هغه ته نږدې دي خوسته، خو موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی درما خان وایي د خلکو اقتصاد ژوبل دی او هر څوک د دې وس نه لري چې تر خاره د خپل ناروغ ته در بست موټر ونیسي او په دې ګرانیو کې د ناروغۍ پیسې هم ورکي.
تو موږ چې تا چې مریض پیدا شي شو خو سر سو په 2000 روپۍ موټر نسو، یا هغه موټر نه خي کلینیک مو نشته، د نور ډاکټرون چې دي داغه نشته، پورته تیر شي کورته تیر شي. می غوختره داغه د چوال کړه مې ته کلینیک پېدو شوی وای، که کلینیک نه چې دا ګرځند میټر چې دی دا غالي مسسه یو ته لوس ورکو، هغه وای چې ورته تاسو می سره پاګه کړنی لیس کې نه می ګا او ریا ته ته سو.
د منګل میشت سیمه اوسیدون کې وای دوی ته هغه وخت ډیر ستونزمن وی چې ناروغي ولري او پلار کې خوړ او سلاب را وتلی وی. زای اوسیدون کې زین الله ویل
تر کې صحیح اکثریت د ستونزه پیل هلې نتیا نه وی پسد کې د ستونزه دی ډیر لري چې موږ ته به دی څنګه د کلینیک روکړې شي، حتی که نور نه وی بخیر یا دوی ته کوم ستونزه وی یا رسیدګی نشی کړای، باید د ګرځ د ټیمونو ته د امر ورکړ شي څو د صحت هم دوی و درګي او مشکلات وی هغه ستونزه ته حل کړي.
د مساخلی اوسیدونکو د سرپناه او خوراکي توکو د ستونزو یادونه هم کوي او وی به وسدي او پډیر مشکل شپې او ورځې سبا کوي. قومي مشر احمد ویل
موږ د دې مساخلو منتقادو د غورورا صح جنگ زپلی دی، اول خط په دازي کې تیر شو دی مخ په کورونه دې دولت موږ سره هیڅ نه دی کړی، مخ کندی لرو موږ دې مون لرو موږ زپلی خالق لرو موږ سرپناه چې دی ورورا کامې دی وی او په کور کې پنځه کورنۍ پروت دي.
نکنام د منګلو سیمه یو بل اوسیدونکو کې دی هغه ویل
اچا پنځه د سمه چشپک د سمه پټای د په پټای نه لرو خړ خړ چوری شي دا په وخه گی وردا کا سما چې دا غي پنځه باندې غنم کې دار نه سي پتر جمهوریت کوم ټکه والی وي وغه سب پیسې و سب پټی جوړ شو سب پوتې دي دوی مشکل دا دی پتر د برکم وبر وستلې دي چې کو کو خو چا او په کامې دي چا جوړ دي چا سند رسي چا سرسيږي.
بلور ته د خوس روغتي چارواکي د منګل میشت سیمه د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولیا وای دوی ته لیا د سیمه ډیری عریضي ورغلي چې اړوندو ادارو سره شریکی کړی دي. د خوست جامع روغتي عریض ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل دوی په پام کې لري چې پر روان زګیدي سکال کې په منګل میشت سیمه کې یو اساسي کلینیک جوړ کړي، خو کچیر امکانات محدود و او لاس پلاس دا کار ناشونه و گرزند روغتیایی تیمونو تا بدنده و سپری چه سپینی سیمه دی اصل پارا پخپل خدمتونو که شاملی کی.
ستاسو لپیغامونو
سلامونه امنی که هیله میرویس اخلاقی امنی لشکرگاه شهر و سیدون که پلومنی کدام که در ازادی رادیو در ایوشتیمی کلیج پا مناسبت در ازادی رادیو مشرتابه ګولو نامکاران او تخنیکاران ته شمیر مبارکیان وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي راډیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس ژغ ته نړیوالو پرې رسولې دي. موږ یې منندویو د طالبان پر اتاک سره د ازادي راډیو نشرات رسل شهر 15 په هلمند او نور ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوښینو یو، هیله من یم چې بته ازادي راډیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات پر رسل شهر 15 وغځوي. دلته کله هټ کار نه کوي نو موږ تاسو خبرونه اکثره وخت په میډیا ورو ډیر مننه.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم می دولی امینی ده، له خوس ولایت سیدون کیم. ازادۍ رادیو زمونږ په ژوند باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشته. ما یو خبره لیکلی و، ما تا خبره کړی و چې ما څلرم بخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادۍ رادیو تل موږ ته حقایق ویلې دي، د حالات څخه تل خبره کړی او ګټور خبرونه موږ لپاره ولاره چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادۍ رادیو ته یو ښکلی نام مبارکي وایو. د مشتبه ډیر بیا پرې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول موږ معلومات درې او بل پرې ورسول نو دې سره ډیر ډیر مننه چې دا یو ښکلی نام مبارکي بیا هم ورته وایم. خدای دې خبر نگاران او تخنیکي همکاران او جوړ لري. مننه ژوندۍ اوسئ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مای ته راول سیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لاند خبر